سلامونه. څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا افغان کډوال ویستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې چباندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمي د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیچندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخت بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقش دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې پورې په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي ستیف پیټکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب الاجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ټاکلی ضرب الاجل د جمعې پر سپای ته رسیږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبې پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل سټی اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ لوی تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سیشن به کړی دی. د هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې پولیسو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اړیدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مل مده. په دې ورستیو کې راپورونه ویل چې د نګرهار په یو قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې د غمیوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولای شي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره راستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه ونی کیږي تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او کنه؟ تناوس یو ازمایشي مرحله ده، او که تولید کېدای سي روزل کېدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل، ام اروان دا عموما په افغانستان کې تر اوسه پورې مرواج نه دي او نه تر اوسه پورې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په خاصه سره کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري، که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر ډېر څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جاتو نه بلکې پر نورو میوه جاتو هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خبره شوی دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات هټ ورکړي دي، او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده، او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، بادونه کېدای شي ډیر ورته ګټور نه وي، او همدارس د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل، دا د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې نازک د غشي روزنه هم ډېر سخت ده. په هلمند کې هم د فکر کوم چې اول تر کې پښتو په کې تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کیلیې کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري، دا د کیلیې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د په هغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي، د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایستل شي بازار ته وړاندې شي، دا چې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموما زراعت ته محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي، په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې، خو متاسفانه سل فیصده کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند د راغلې د بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسته دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي، خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې، یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو دې چړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شو. خو تر اوسه پر متاسفانه داسې نتیجه نه ده چې لته وي چې دا بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کې ته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزسي.
ډیره ډیره مننه محترم انجنیر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط کې اجازه وی دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمانو ته
و علیکم سلام. سلطان یم، شیبر صاحب د مام کار دی، مهرباني است ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرض نه دی، دغه د جړی مرض ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات نو دی. خو د زرات کار په هانی دغه پاک کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مرض دا مویل
د جړی مرض بل یو د جړی مرض.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د موږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د موږ بیل ده د نوو بوټو او د نوو باغونو د امو پاک لګیدو د کلو پاک له دوی وای دوی انزرو کومرز نسی او د زیړی مرز ده ک پدې اخله دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصه په کندهار کې د مشکلات زیات دي، او خاصه د انزور مشکلات چې د کندهار په شاولیکوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په داسې کې د چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري، نو دی هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي، نشرات می کړی دي، دا غو تجربه می شریک کړی دي، عملی کارونه مورته کړی دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړی دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي نتیجې ور کړی ده. یو غټه بدبختی دا ده په نور خبرونه کې ما یاد ورې کړی ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل شنې برخې د پاره شکار کوي. ولې دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځنی عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګول لپاره اړتیا لري، د مرز لپاره د مقاومت ځنی عناصر اړتیا لري. اوس د غو لپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصه د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سه پوتاشیم چندانی نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولې بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنی مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. مولدی توای چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا غتر څنګه پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، ان سر کار کوي، چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي. ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې واز د تور سپین انبار سره یار دی، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي، او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده. هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصد ته لرش فیصد ده، نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه ترڅنګ اوسپنه ده، بور محلول دی، ریه دی، مس دی، منګنیز، دغه و عناصر په دایوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایی ارزښت او هغه مواد لري، بیا د دې په بوت کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم، انجینر صاحب، دا ژړای ولی ورته وایي، یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي، انزر خو خپل ژړ دی که څنګه؟
جړې دې په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښې یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت یا کله چې هلته په بوټ کې غذایی کمښت رامنځته شي نو د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه جړواله واکې کمزورې شي لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبات رقم شي نو هغه د رنګ خام جړ شي بیا د هغه طرف څخه میوه الویږي کمزورې شي راولویږي دا ته دی جړی وای دی د مرز په سر ګورته ګوري خو متاسفانه دا مرز نه دی دا غذایی قلت دی او په دې وخت دی مرزونه هم سره وجود دی هغه د مو تشخیص او د تشخیص دی کوي سره دا هم سره کار کوي هغه د دوا ورته شي او دا تر څنګه یو بل د خړ مرز دی د سترغوژ په نام ورته وای سپیره مرز ورته وای یا خړ ورته وای چې هغه د کنه عامل دی هغه څخه پیښیږي دی ګوره په دغه کې لاکل کلتي کوي مرض په آفت یادوي آفت په مرض یادوي او غذایی کمبوتا چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي نو کچیر دی یو څه معلومات حاصل کړي او پښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کې دا ډېر عادي مشکلات چې خودی ته ډېر غټ معلومیږي اته ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پرې د دې سمپلونه سوال دي چې ام ته جن در ایستلې مال په زراعت کې هیڅ ځاسې او سنځ نهسته چې هغه حل لار ونه لري او بیا موږ مسلکیانو مشتملمیږي څه کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی دا شړید مخنیوي د پاره د غذایی مواد او په ډیر باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موجود ته توصیه کړي یا هغه کارتوي دي هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات یې خسته دي تاسو به خبرونه اورئ چې د انډر حاصلات تشکال زیاتې ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي
مننه انجنیر صاحب محترم پښتنه مسره دا چې د آفت او د مرز ترمنز تفکیک ما بیان کی خغل بزګرانو او اړیدونکو ته خو مخکې لغینه یو آگاهی یا یو اعلان اورو او بیا ورسته ستنی خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پوخانی استاد را سره ملمه دی احمدی صاحب محترم تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرز ترمن توپیر نسی کولای ک دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ
پایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري او وته موږ آفات وایو په آفات کې بیا یو بل چاغه کنه ده هغه بیا اتب پښې لري چاغه دغه د انزور په سپیره کې زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري ولې د آفات چې عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ته وایو یا شپږ کې راځي او ته وایي دغه تر څنګه د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي مثلا هغه ژوندې موجودات چې په هغه فستر کې دل کېږي کنه دل کېږي چې هغه د نباتاتو د غپاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي دا هغه څه راباسي او دا شر زای کوي چې تعافات ویل کېږي او وفات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي اغه ته موږ آفات ویل شو کما چې کپاغه کې شپه شاملې چنجي کپروانه یې ته زنجره کې ورته وایي دا ټول آفات کې شاملې شي او امراض چې دي هغه عموما پودري شکلونه لري هغه سپورونه لري د سپور په شکل تولیدېږي یو د دیوځه بل ځای انتقالېږي ان د وبو په طریقې انتقالېږي د باد په واسطه انتقالېږي د د مرغان په واسطه انتقالېږي، حتی د حشرات په واسطه د وځه بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړش لري چې هغه د افاتو سپورونه د وځه بل ځای ته انتقالوي. نو کچيري پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي، هغه کخړه ټپلی، کسپینه ټپلی، کتوره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او کپوډری شکل یو درلود دی، هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورسته په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دی علایم ښکاره نه کې، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپیر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید امراض او د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځر د پاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران تر اوسه اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوزي دوا راکړه. سپیرغوزي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افتر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص شي.
ډیره ډیره مننه احمدي صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل خدي، دا که خبر دی، او ووم ویل چې بازاریابی نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت څه دی احمدي صاحب محترم؟
د بازاریابی اړوند بخي زیات ستونزې دي او زیات مجلسونه پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مرکه چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به هغه تقریبا څلور زره څنګهوالې بیا تر شپږ زره اته زره افغانۍ پرې به یو من و، حتی در لس زره افغانۍ پرې به و. اوس متاسفانه دی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په اتلس افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر یوولس افغانۍ پرې، حتی تر اته سوه، پنځه سوه، شپږ سوه داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادراتو بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو، بیرته به راشو خپرونې ته. تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودیز بستبندی د سه انځر د سی پیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه د سه په بار کې مثلا د سلو درخت کده یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچیږي. اوس هم هغه ننوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پیي، په لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پرې په هغه دودیز شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پی کې خرڅېدله. دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ شته انځر فکر کوم هغه د ترکیه سره تل کده ایران راتل دا انځر و مال کش کې زموږ بزګران دغه سي دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډیره ستاسو کار کوي ممتاز پانه پروسه پر دلته انځر په هغه دوجې شکل روزل شي هغه رقم به سبنه کې چې تل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلې چې دا مهربان
یو شی لازم چې د دې تر څنګ به موږ خاصه کمپنی لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیان دي اشرفنګي هغه به دا انځر هغه خاص انځر چې به دې ته د لاړون ښکاږي بیا پاکټ باندې کوي چې هغه ډېر اساسه پاکټ باندې ده انځر هغه سي په تټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارثوي د لاړ په شکل به ته دي د لاړون ښکاږي دا هغه صفایي ورکی شبه سبدګي کوي او لیبل ورکی ورسته خارج تللی شي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي بای ایم ډېر اوچتي کله افغانستان سره سلام مقایسه کی حتی از د مقایسې نه ده اما بیا وښ کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکی په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غونده استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندی ته لاسرسي ولري او دغه بستبندی مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندی دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د صفه تدریجي ډول دي دا چې چټک نه روان اوس موږ متاسفانه دغه د د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیو بخش دی شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نور برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونټونونو د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونټونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د ستونزې حل کې او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دا غتر څنګه موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجوده دا یو څنسته یوازې هغه د مستات ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو ترغو چې بزګرانو ته شاسو سره ځنه نه یو کول سوي غوته عملی مثالونه نه یو ښکار سوي هغه ګرځول سوي نه یي او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا دی هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکي چې هغه موږ فخر په وکاو زموږ میوه دي زیات یو څه لاسته راوړل شي خو خوشبختانه ما مخکې مویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخشته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنی اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه تر څنګه بستبندی اساسه بستبندی کوي او لیبل هم اساسه لیبل ور کوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانوي کې ډېر خو منظم سړی په دې په لیدلو باندې سړی خوشاله دي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارک ډیرو نغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څوک علامه کې سلګونه ونی له اماراتونو راغلي وي فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرمو د باغونو وضعیت څنګه دی
په قندهار کې متاسفانه تر اوسه پر د خرمو د اساسه باغونو هم هغه باغونه چې مې اوس تولید کړي بازار ته جوړا دي او بیا